غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري.
ملګری ملتونه وایي په میلیونونو افغانان د قحطۍ د ګواښ سره مخ دي. ترکی او سعودي ولیدي چې په ګډه په استنبول کې د سعودي قونسلګری تالیش کوي، او سوری نن خپل دوه سرحدي لارې د څو کالونو بندېدو وروسته پرانستلې.
د خبرونو نو وروسته پر رپورټونو کې یو مسله دا ده چې د پوهنې وزارت ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به دولتي ښوونځي یو هفته رخصت وي.
پوهنې وزارت په تیله چې د افغانستان په ټولو سیمو کې ټول دولتي ښوونځي د وی اونۍ لپاره رخصت کړي.
د چمن بولدک لارا تر اوسه نه ده پرانستل شوې.
د موږ معلومات خو دا چې دي چې درې کسان مړه دي، اته زخمیان دي،
او دا هم ګورو چې د بایومتریک سیستم استعمال به په انتخاباتو کې تر کومه حده د ټګیو مخه ونیسي. د انتخاباتو د شکایاتو د اوریدو د کمیسیون معاونې همایرا حقمل سره مرکه لرو، خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم درنونکو، په سر کې د افغانستان څولاند خبرونه اوري. ملګرو ملتونو نن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان عاجلو غذایي موادو ته اړتیا لري، او که مرسته ونه شي نو د قحطۍ د خطر سره به مخ شي. ملګرو ملتونو دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان د بېسارې قحطۍ او وچکالۍ سره مخ دی. د افغانستان په شمالي او لوېدیځو حاصلخیزو ولایتونو کې وچکالۍ د دې سبب شوې چې په سلګونو زره کسان د خپلو کورونو او سیمو پرېښودو ته اړ شي. په ډیورن کرخې د غزن سیم د غزولو په عکس العمل کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د جګړې نه وروسته نن د دویمې ورځې د فرهم د چمن سپین بولدک لوی لار تړلې وه. پرون ماسپښین 2 بجې د شوراوک او سپین بولدک ترمنځ په یوې سیمې کې د ډیورن کرخې پر سر د غزن سیم د کار د مخنیوي لپاره افغان عسکرو په پاکستاني ملیشو برید کړی وه. د قندار د امنی قومندانۍ ویان امریکا غږ ته ویلي دي چې جګړې 8 ساعته دوام وکړه. په دې حکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. د بېزرحده خبریالانو ادارې د افغانستان پارلماني انتخاباتو په درشل کې د هغو خبریالانو د لا زیات امنیت پر خوندیتوب ټینګار کړی دی چې د انتخاباتو اړوند مسایلو ته د انتخاباتو د اړوند مسایلو په حکله راپورونه جوړوي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې د تلې پاتې 8 میلیونه افغانان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، او خبریالان په دغه بهیر کې د آزادو، شفافو او دیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. او اوس هم نړیوال خبرونه. د ترکی او سعودي عربستان ویلي دي چې په ګډه په استنبول کې د سعودي قونسلګری تالاشي کوي. د سعودي یو خبريال جمال خاشوخچی 2 اونۍ مخکې همدې قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته ترې تم شو. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری د تلاشۍ اعلان نن د ترکی د بارنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط کړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې حقله تفسیره نه ده کړې. ترکیه وایي هغوی ګمان کوي چې د سعودي یو ټیم دغه خبریال دننه په قونسلګری کې وژلی دی. سعودي دا تورونه بې ځایه ګڼلي، خو دا شواهد هم نه دي ورکړي چې کاشوګي د قونسلګری نه بیرته وتلی دی. د سعودي چارواکو ښایي په دې خاطر د تلاشۍ اجازه ورکړې وي چې خپل غربي ملګري هیوادونه خوشحاله کړي، خو معلومه نه ده چې د 2 هفتو تیریدونه وروسته به په قونسلګری کې کوم ثبوت پاتې وي یا نه. جرمنی، فرانسې او برتانیې هم د بی‌طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، او د امریکا 2 سناتورانو بیا په سعودي عربستان د اقتصادي بندیزونو خبرداري ورکړې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
په همدې حال کې په ترکی کې چارواکي وایي هغوی ثبت شوی غږ لري، او دا په کې معلومیږي چې خبریال جمال خاشوقجی د سعودي په قونسلګری کې وژل شوی دی. دغه معلومات د ترکی یوې امنیتي چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ورکړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه چارواکي ویلي دي چې د پولیسو سره ثبت شوی غږ شته دی. سوریه نن خپل دوه سرحدي لارې د څو کلونو بندیدو وروسته پرانستلې دي. د سوریه حکومت ویلې دي چې د اردن او اسرائیل سره تړلې سرحدي لارې د خلکو او موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې دي. د اردن سره د نسی په نامه سرحدي لار ځکه مهمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګری او د مهاجرینو تګ راتګ پیل شي. د ګولان په سیمه کې چې اسرائیل قبضه کړې ده، د بندر خلاصېدل په دې خاطر مهم دي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي کولی شي په اسانۍ تګ راتګ وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم ویلي دي چې د دغو سرحدونو معنا په جګړې کې د سوریې د کامیابۍ پیل ده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیونو ناوریه. په ایران کې یو شمیر ورسپانو ویلي دي چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د بشري حقونو نه سرغړونې دي. د ورسپانو د نړۍ د خبریالانو نه هم غوښتي دي چې په دې موضوع کې د ایران سره ودرېږي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
اکثریت دغه ورسپانو چې مقاله خپره کړې اصلاح غوښتونکي دي. مقاله په فارسي او انګلیسي ژبو خپره شوې ده. په مقاله کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو په ایران د اقتصادي بندیزونو په برخه کې دروغ ویلي دي. دوی ادعا کوي چې د اقتصادي بندیزونو تاوان عادي خلکو ته رسیږي او هغوی نشي کولی چې روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. د ورځپاڼو مسؤلینو ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه د شتمنیو ضبطول او د اقتصادي بندیزونو لګول د ملګرو ملتونو د منشور خلاف عملونه دي. خو په ایران کې د سخت دریځو ورځپاڼو بیا دا مقالې نه دي خپرې کړې. ایران اوس د اروپایي حکومتونو سره خبرې کوي چې د سوداګرۍ داسې لارې چارې پیدا کړي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه بچ شي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا. د ایران دولتي تلویزیون وایي د ترکیې د انقره په ښار کې د ایران د سفارت شاوخوا ته امنیتي تدابیر سخت شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې ترکیې چارواکو وروسته تر هغه امنیتي تدابیر سخت کړل چې په سفارت د ځانمرګي بریدونو اخطارونه ورکړل شول. تر اوسه نه ده تایید شوی چې دغه اخطارونه چا اولی ورکړي دي. په ترکیه کې مطبوعاتو ویلي دي چې د چاودنو د خطر له وجې د ایران د سفارت نه مامورین ایستل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ نن د فلوریډا ایالت ته ځي چې د مایکل توپان نه وروسته ورانې شوې سیمې په خپلو سترګو وګوري. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې په دې سفر کې به د فلوریډا د پان هندل سیمې تر څنګ چې تېره اونۍ د مایکل توپان ځپلې دي د جورجیا ایالت هم لاړ شي. د مایکل توپان چې د باد چټکوالی پکې په سات کې 250 کیلومتره و د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ د فلوریډا ځینې برخې وځپلې. ودانۍ یې د بیخه ونړولې، په خلکو یې برېښنا پرې کړله او ټول ښار یې په خاورو خځلو ولاړه. په توپان کې تر 211 کسان وژل شوي دي، خو د ژغورنې عمله لا هم د خلکو پسې ګرځي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د رپورټونو په لړۍ کې اول رپورټ په دې باره کې دی چې د پوهنې وزارت نن ویلي دي چې د میزان په 28مه د انتخاباتو په ورځ د ښوونځیو نه د رایو د مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. نو له دې امله په مرکز ولایتونو کې دولتي ښوونځي تړلي دي او زده کوونکي رخصت دي. د کابل نه د امریکا غ خبريال اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
د پوهنې وزارت وی د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون سره د شوی هوکړې پر 65 په ټول افغانستان کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د یوې اونۍ لپاره رخصت کړی دي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس محمد کبیر حکمل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ټاکنو کمیسیون په پام کې لري چې د ټاکنو په ورځ د یو شمېر ښوونځیو څخه د رایې چولې د مرکزونو په توګه د کار اخیستو تر څنګ په ښوونځیو کې خپلو کارکوونکو ته د بایومیټریک ټکنالوژۍ د کارونې په اړه هم روزنه ورکړي.
لدې عمل چې د انتخاباتو لپاره اکثره انتخاباتي حوزې په خوانځیو کې دي او د دې ترڅنګ د نوي بایومټریک سیستم لپاره د ټاکنو کمیسیون د سیمایزو همکارانو روزنه روانه ده او د دې لپاره چې زموږ د ځکونکو درسي ساعتونه نوي مزاحمت نه ورته سوی او نور ستونزې هم حل سوي وي. پوهنې وزارتو پته لږ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې ټول دولتي ښوونځي د وی اونۍ لپاره رخصت کړي. دا ښوونځي لنن رخصت سول، د تراتونکو یک شنبه پورې به رخصتي دوام وکړي.
خاغلی اکمل ویل چې د تل میاشتې په دېشتمه به په ټولو ښوونځیو کې درسي بهیر بیرته په دې ډول پیل شي. د پوهنې وزارت وایي دا چې په خصوصي ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو کې د رایې چولو مرکزونه او ټاکنیز سیټونه نه جوړیږي، نو دا ښوونځي په رخصتۍ کې شامل نه دي. په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهال ویش له مخې د چهارشنبې د شپې په 2 بجو به د تلې په 6 پیل شوي ټاکنیزې سیالۍ هم پای ته ورسي. که سم د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر اوسه 9 نوماندانو په بېلابېلو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د تمې پر خلاف تر اوسه د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ ښه پر مخ تللي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي چې دغې کمیټې د 250 نوماندانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د ټاکنو د کمیسیون د مهالویش څخه وړاندې ټاکنیزو سیالیو په اړه سرغړونې ثبت کړي دي. د دغې کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقي خبرلارانو ته وویل چې که بیا دا نوماندان دا ډول سرغړونې وکړي نو عدلي او قضایي ادارو ته به ورپېژندل شي. ښاغلي صدیقي وویل
52 نامزده ما شناسایی کردیم.
مونږ یوازې په کابل کې 250 نوماندان په نخښه کړی چې د ټاکلې نیټې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې ټاکنیزې سیالۍ پیل کړې وې.
رسنه های همگانی گردیده بودن.
خغلی صدیقي ویل چې هغه نوماندانو چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټاکلې نیټې وړاندې سیالۍ پیل کړې هغوی به د 15,000 څخه تر 1,00,000 افغانیو پورې جریمه شي. همداشان محمد رفیع صدیقي ویل چې د نوماندانو ترمنځ په ټاکنیزو سیالیو کې شفافیت او د کمیسیون لخوا پر دغو سیالیو د پیسو د مصرف په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د ټولو سیمه ییزو رسنیو څخه غوښتي چې د خپلو اعلانونو قراردادونه دغې کمیټې سره شریک کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 FM 100.15.
او په انتخاباتو پورې بل مربوطه مسله دا ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو په حق لا یو سروې شوې ده. دغه سروې ښیي چې د کابل د حوزې نه ولسي جرګې ته نږدې نیمایي کاندیدان سیاسي او حقوقي پوهه نه لري. د امریکا خبریال حکمت سروش راپور راکړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې ته د کابل څخه د پاسه 30% کاندیدان نسبی حقوقي پوهه او تر 40% زیات کاندیدان بیا اړینه حقوقي پوهه نه لري. په ولسی جرګه کې د کابل 30% ته 304 کاندیدان په ټاکنیزو مبارزو بوختي. د افغانستان د ځوانانو اجتماعي او مدني ټولنو د همغږي مرکز په یو تازه سروې کې له 203 کاندیدانو سره مرکه کړي. سروې ښیي چې په دغه ټاکنو کې د ښځو ونډه 13.5% ده، په داسې حال کې چې د نارینهو 6.4% ده. سروې ښیي چې د کابل د حوزې 9.4% کاندیدان تر 45 کلنۍ زیات عمر لري.
موږ په مرکو کې له داسې کاندیدانو سره هم مخ وو چې دومره له موضوعاتو لرې ول چې آن زموږ د پوښتنو په معنا هم نه پوهېدل. له همدې امله موږ مجبور وو چې هغوی ته د یو ښوونکي رول ولوبو او په ساعتونو په دې اړه ورسره خبرې وکړو.
په دغه سروې کې د پوښتل سوو کاندیدانو څخه 28.5% د ټاکنو پر وړاندتیا باور لري، 14.5% یو څه باور لري او 14.4% د ټاکنو پر وړاندتیا شکمن دي. 4.2% کاندیدانو بیا ویلي چې د ټاکنو پر وړاندتیا باور نه لري.
متاسفانه ډیر داسې موارد شته چې ځینې کاندیدان پرته له دې چې د وکالت پر رسالت باندې پوهوي د پارلماني دندو په اړه یو څه معلومات ولري ځانونه کاندیدوي. موږ هیله مند یو چې که دا ډول اشخاص پارلمان ته د تګ چانس ترلاسه کوي دوی دې د پارلماني دندو او رسالت په اړه خپله مطالعه هم وکړي.
خو مدني فعالان بیا وایي چې د ټاکنو پر وړاندې ناامني او له بایومټریک څخه د کار اخیستنې په برخه کې د تجربې کموالی لوی ستونزې دي.
د افغانستان د نوی نسل چې کوم دی دوی به په خپل هغه باندې په خپلې پوهې باندې یو ښه وړ نومان هغه کوي ټاکي او هغه ښه وړ نومان چې کله پارلمان ته ځي هغه به زموږ د وطن دپاره ګټور تمامېږي.
که چیرې دغه ځوانانو ته خلک رایه ورکړي انشاءالله آینده کې به ښه پارلمان ولرو. په دې خاطر چې دغه ځوانان اکثر مسایلو کې زی دخل نه دي، پخواني مسایلو کې او په عصري علومو دوی حداقل عصري علومو کې دوی رسیدګي لري.
تر راتلونکو 2 ورځو د افغانستان د ولسي جرګې لپاره ټاکنیز کمپاینونه پای ته رسیږي. ټاکل سوی دغه ټاکنې د راتلونکي شنبه په ورځ د تلې پر 28 ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا راډیو درنو ریدونکو تاسو واوریدل چې دوه ورځې وروسته انتخاباتي کمپین ختمیږي او بیا پاتویشتم تاریخ باندې د میزان پاتویشتم خلک خپلو کاندیدانو ته رای ورکوي. دا ځل د بایومیټریک سیستم په اساس رای ورکول کیږي. دغه سیستم به په انتخاباتو کې د ټاګیو مخه تر کومه حده ونیول شي. د دې سیستم استعمال به د تیرو انتخاباتو د نتایجو سره څومره فرق او توپیر لري؟ موږ په دې حقله د انتخاباتو د شکایاتو د اوریدو د کمیسیون معاونې همیرا حقمل سره مرکه کړې ده. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې داسې ویلي دي:
راتلون که انتخاباتو که چه فقط زگو تو گشنید سورد و تپاتی دی پده که دوار سیستم کارول کیگی، هم منوال سیستم کارول کیگی، دغلس به رایور کارون که چه دن لاسی او هم بایومیتریک سیستم کارول کیگی. نو بایومیتریک سیستم به حمایوی سیستم پنامه بانده کارول کیگی. بایومیتریک نایده بخاطر استفاده کیگی چه داسې ویل کېږي مثلا چې تذکرېتون بیره وویشل شولی په جعلي شکل باندې او سټیکر هم په همدغه رقم باندې، نو د بایومیټریک سیستم به د رای ورکوونکو لیست چڼ وهي.
د دې سیستم ګټې به څه وي؟
او د دو ګټې زشته ډېرې دي، ځکه چې یو رای ورکوونکی کله چې د رای ورکولو مرکز ته ځي هلته به اول د ده تذکرې عکس خستل کېږي، بیا به د سپیکر عکس خستل کېږي، بیا به د ده د دوو د شهادت ګوتو نشان هلته خستل کېږي، وروسته به عکس اخستل کېږي. ولې د عکس اخستل جبري نه دي، خصوصا د ښځو لپاره. که چېرته یوه خور یا یوه مور یوه مېرمه ناظري وي چې عکس واخلي، عادي عکس یې خلي، اما که چېرته ناظري وي چې عکس یې واخلي، هېڅ اجبار نشته دی.
نو څه فکر کوئ د بایومیټریک سیستم کارول به څومره د درغلیو او لدې درکه د شکایتونو کچه راټیټه کی؟
بله یقینا، یو په خپل د بایومیټریک د سیستم کارول دي، دوهم په خو د ټوکن د شکایتو کمیسیون په هر مرکز د رای ورکولو کې هیڅ نماینده یا مامور د ثبت د اعتراض او یا د شکایت نه درلو، اما په دې ټاکنو کې موږ لرو تقریبا 15,000 کارمندان موږ فقط د دې په خاطر استخدام کړي دي چې په هر مرکز کې د فزیکی حضور ولري او هلته مستقیما د رای ورکوونکو شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي، چې دا به مستقیم موږ ته راشي او ډېره به کومک وکړي تقلق مخنیوي کې. او دریم خبر دا ده چې د شکایاتو کمیسیون شکایاتو یو سیستم د حقوقي منازعاتو یو ټکنالوژیک سیستم جوړ کړی دی چې غاج میدونه چې موږ مثلا هغه فورمه چې خلک غواړي شکایت وکړي په کوم سیستم باندې نه پوهیږي، هغه کسان چې هغه لوستي دي د ټکنالوژي نه استفاده کولی شي، هغه کولی شي چې مستقیما د موږ ټکنالوژي نه په استفاده سره وکولای شي چې آنلاین خپل شکایتونه او خپل اعتراضونه ثبت کړي مستقیم آنلاین او هغه به موږ ته مرکز ته راسي. یعنی په دغو درېو غټو لاسته راوړنو سره به انشاءالله د تقلب کچه په انتخاباتو کې ټیټه شي او تر یوه حده پورې به موږ وکولای شو چې
د یوې خوانه د بایومیټریک سیستم کارول ساس په وینا چې په ټاکنو کې به د درغلیو کچه راټیټه کی، له بلې خوا د ناظرینو ډېرېدل چې تاسو یو منفي اړخ ته هم اشاره وکړله، دغه دواړه موضوعګانو ته څنګه ګورئ؟ په ټاکنو به څه رقم تاثیر وکړي؟
ټاکنو د کمیسیون د خوا او نه نوماندانو ته ایجاد شوي دي. متاسفانه چې نوماندانو ناوړه استفاده وکړه، هغه ته دی باندې چې د ټاکنو کمیسیون هر نومان ته د 500 نه تر 0 ناظرین ومنل، اما دلته نوماندان خصوصا هغه کسان چې زور لري و هغه کسان چې تورې پیسې لري، دوی فکر وکړه چې نور خو تقلب نشي کړی چون سیستم هم بایومیټریک شو د شکایت د کمیسیون ناظرین ها و یا د ثبت د اعتراضونو د ثبت مامورین هم په مرکز و هر مرکز کې شته دي، د تقلب لاره ډېره بنده شوله. نو دوی کوشش کړی دی چې ناظرین په پیسو استخدام کړي، د هر ناظر نه درې څلور رایې ترلاسه کړي او هغه ورته ویلي دي چې باید ماته موږته یې اسناد هم راوړی یا فیسبات یې راوړی، یعنی عکس یې واخلی چې موږ ته هم رایې ورکړي دي، بعد هغه ورته پیسې ورکوي. که د دې د حل لاره دغه ده چې موږ د ټاکنو د کمیسیون سره دا خبر مطرح کړو او دا غونډه ورته لرو چې دوی باید په هیڅ وجه باندې موبایل د رای ورکولو محلونو او مرکزونو ته پرېنږدي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې موبایل د ځان سره ولري، ځکه چې که موبایل داخل ته ولاړ بیا نو د دې امکان شته دی چې په یوه غیر مستقیم شکل باندې نوموندان بیا هم څه استفاده وکړه او د دغه فرصت نه د ناظرینو په واسطه باندې چې بیا دا هم په یوه حده پورې هغه د ټاکنو شفافیت ته پوښتنه لاندې وي.
ډېره مننه عمیر اکمل، کور ودان.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا جاغ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې هم واوریدل چې د چمن بولدک لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ مهم بندر دی، نن هم بند ده. دغه لار هغه وختو تړل شوه چې د افغان او پاکستانی قواو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. خبریال عزیز الله پوپل رپورت را لګل دی.
پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د غزولو په خبرګون کې د افغان سرحدي قواو او پاکستانی ملیشو تر جګړې وروسته د دوهمې ورځې لپاره هم د چمن سپین بولدک لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. پرون ماپښین دوه بجې د شوراوک ولسوالۍ او سپین بولدک تر مابینځ د سرو صحانو په سیمه کې د ډیورنډ کرښې پر سر د اغزن سیم د کار د مخنیوي لپاره افغان لوري پر پاکستانی ملیشو برید وکړ. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایاند څارمن غورځنګ افریدي امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې جګړې اته ساته دوام درلودي. د زیاتۍ چې د افغان سرحدي قواو په بریدونو کې درې پاکستاني ملیشه وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي او د اغزن سیم د غزولو کار هم درول سوی دي.
زموږ معلومات خو دا چې دوی درې کسان مړه دي، اته زخمیان دي او زموږ امنیتي ځواکونه کوم تاوان نه درته. اته بجو باندې جنگ پاتن سو
دی وایي چې دمګړی په سیمه کې جګړه درېدلې ده او پاکستانی لوري د اورباند وړاندیز کړي. نوموړی وایي چې پاکستانی لوري په سیمه کې تر سپری نقطې هم په ځینو برخو کې سل متره او په ځینو برخو کې تر دې لږ او ډېر د افغانستان خاورې ته ننوتلي او اغزن سیم غځي. نوموړي آشنا رادیو ته ویل چې افغان سرحدي قواوی به تر هغو په سیمه کې په لومړي درجه چمتووالی کوي چې د دواړو هیوادونو مرکزي پلاوي د ستونزې حل لار راوباسي.
باید چې د مرکزي حکومت سره خبرې وکړي د دغه اغزن تار په حساب باندې چې د هغو د خواته آیت راځي او د پاکستان د خواته آیت راځي، دغه سرحدي نقطه مکمل معلوم شي چې دغه اغزن تار باید په کوم ځای کې تیر شي. دغه تر موږ وایو چې ماتلی وو مرکزي حکومت راځي پر دغه باندې دې سره کوردینات جوړ کړي او دا ځای معلوم کړي او ډېرو ساحو کې دوی مخته راغلي دي. په ځینې ځایو کې سل متره، په ځینې ځایو کې دوه سوه متره، په ځینې ځایو کې دېرش متره دغه د شاوخوا، په ځینې ځایو کې په خپل ځای کې روان دي، نو هغه راته اجازه نه ورکوته.
په ورته وخت کې د سپین بولدک او چمن دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ د دروازې په نوم هم یادیږي، نن د دوهمې ورځې لپاره هم تړلې ده. که څه هم پر یاد لار باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کم شوی، خو هر ورځ له دېر څخه تر څلوېښت زره پورې کسان ور باندې تګ راتګ لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د ترکیه جمهور رئیس او د سعودي عربستان باچا د عرب خبريال جمال کاشوګي د تری تمکیدو په باب د تحقیقاتو لپاره د یوې کاری ډلې په جوړولو بحث کړی دی. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د سعودي عربستان د اسهامو په بازار کې د ونډو بیې ورسله هغه وسلنه وغورځیدې چې جمهور رئیس ترامپ وویل چې کدا ثابت شي چې خاشوګي په استانبول کې د سعودي په قونسلګری کې وژل شوی دی، نو سخت جزابه ولري.
لا تؤكد المملكه
د غشایي حکومت همدار سرګندوي چې پر خلاف هر ډول اقدام وشي نو په جواب کې به لا سخت اقدام وکړي. دغه هواد اقتصاد په نړیوال اقتصادي سیستم کې یو اغیزمن او حیاتي رول لري.
په دې اړه د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سی بي اس له ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې سخت خبرې درلودې.
مونږ غواړو چې د قضیه تل ته ځانونه ورسوو او دا به سخت مجازات ولري.
د کانګرس غړو هم ورته سختې خبرې درلودې چې د خاشګي د ورکېدو د مسؤلیت نه منلو په اړه په سعودي عربستان په عملنډې وهلې.
باید یو سخت اقدام وشي. زه فکر کوم چې کانګرس به دغه اقدام پر خپله غاړه واخلي.
له دې جنجالونو څخه مخکې پر یمن د سعودي عربستان له بریدونو څخه د امریکا ملاتړ څخه کانګرس هم ملاتړ کړی و.
It is a humanitarian.
دا یو بشری ناورین دی. مهمه دا ده چې مونږ په یمن کې د سعودي په جګړه کې خپل رول پای ته ورسوو.
دغه قضیه سعودي عربستان ته د امریکایي وسلو خرڅلاو زندولې شي.
Right now I cannot.
هم دا اوس نه وینم چې کانګرس به د وسلو د خرڅلاو ملاتړ وکړي. په یاد ولرئ چې کانګرس باید د وسلو خرڅلاو مسترد کړي چې د وسلو د خرڅولو په تاریخ کې دا کار نه دی کړی. خو ښایي دا لومړی ځل وي.
خو ولسمشر خبرداری ورکوي چې دا به اقتصادي عواقب ولري.
هغوی به یو سل اوولس میلیارد ډالره نورو هیوادونو ته ورکړي چې دا به زموږ لپاره یو احمقانه کار وي. زه په دې برخه کې د جمهور رئیس څخه وړاندې خبره نه کوم. د جمهور رئیس په هغه خبره باور ولرئ چې وایي که د سعودي د مداخلې تورونه ثابت شي نو مونږ به یې په اړه یو سخت اقدام وکړو.
تېره اونۍ د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د امریکا د بشري حقونو یو قانون لمخې د خاشګي تریتم کېدو په قضیه کې د سعودي عربستان د لاس د لودو په صورت کې په هغه هیواد د بندیزونو لګیدو غوښتنه وکړه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو شمیر ځوانان د مور او پلار په خوښه ودونه کوي، خو اکثره ځوانان بیا داسې فکر کوي که په خپله خوښه واده وکړي نو ژوند به یې خوشحاله وي. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږلی دی.
اوس هم ځینې مور او پلار هڅه کوي اولادونه یې د دوی په خوښه شریک ژوند جوړ کړي، خو ځوانان په دې فکر دي چې په خپله خوښه شریک ژوند جوړول خوشاله راتلونکی لري. ځینې ځوانان چې د مور او پلار په خوښه یې ودونه کړي له خپل ژوند راضي نه دي، خو ځینې نور بیا خوشاله دي. دوی که څه هم په خپله خوښه د ژوند جوړولو او واده کولو ارمان لري، خو د مور او پلار د خوښ ساتلو لپاره قرباني ورکوي. جمعه خان د مور او پلار په خوښه واده کړي. هغه وایي چې له خپل شریک ژوند څخه خوشاله دي، خو که یو ځوان په خپله خوښه واده وکړي په ژوند کې به هیڅ مشکل ونه لري. په قندوز کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالحفیظ کاکړ په اوسنی وخت کې د ځوانانو په خوښه د ګډ ژوند جوړولو په اړه داسې وایي.
جلی خبره نه وي، یو وخت کې د میهمانخانې کې څو خلک چې موږ ورته جرګه وایو ناست وي، بیا په کور کې زیری باندې اوسي چې ته پلانکې ته کوزداس وي. دا نجلۍ که هر څه چیغې ووایي خو خبره خلاصه ده، ځکه وایي یو څو مشران راټول شو استاد اسمال مورته ورکوي نوره خبره خلاصه ده. خو د دې ډېر بد اثرات بیا په ټولنه کې پاتې کېږي چې دا موږ په سترګو وینو. کم په همدې شکل باندې د پلانکی اکالور تا ته مو کوزده کړله. متاسفانه چې هغه ځوان هم رضایت نه وي، خو تغیرات اوس موږ هیڅ کوو. خلک په دې پوهېدلي، ځکه په سترګو یې دغه منفي تاثیرات ولیدل. هغه ودونه چې کم تحمیلي ودونه دوام یې ونه کړ، دوه کاله درې کاله واده وکړل، ورو بلاخره طلاقونه سره واخیستل سول، بلاخره په غټو مشکلاتو سره تمام. اوس ځوانه طبقه په دې باندې پوهېږي، لرونه هم اوس دې شته یو څه متوجه دي چې د زوی رضایت باید زه واخلم. په شهرونو کې دا د خلکو تعلیمي سطح لوړه ده، لیکن په کلو متاسفانه چې اوس هم دغه سره تر اوسه پرستا. ځینې ځوانان بیا وایي چې که مور او پلار ورته د ګډ ژوند یا واده لپاره هر ځای خوښ کړي، دوی به یې مخالفت ونه کړي، ځکه نه غواړي چې مور او پلار یې خفه شي. عالیه په قندوز کې یوه فعاله جینۍ ده. هغه هم وایي چې په کلو کې اوس هم پخواني رواجونه حاکم دي او جینۍ له خوښې پرته یو چاته په نامه کیږي.
هغه ودونه صرف د هلک او جلۍ په خوښه کیږي، دا ډېرې مثبتې پایلې لري. او هغه ودونه چې د هلک او جلۍ په خوښه نه وي، هغه ډېرې بدې پایلې لري او هغوی هیڅکله په زندګۍ کې خوشحاله نه اوسېږي. همیشه د دوی په منځ کې جنګونه وي، حتی طلاق ته مواجه کیږي. په ښار کې خلک ډېر تعلیم میافته دي، په فامیلو نه غواړي سي دي لور او زوی په خوخه ودونه ورته وکي. ولی په اطرافو کې اوس هم همدغه سابقه دودونه سي دي، الک او جلی خوخه ته نه ګوري، صرف د خپل رضایت ته ګوري. خپل د مور پلا پر رضایت باندې دي لور خوان ته ورکي یا زوی ته میرمنه کوي. خو دي دوی پایلې ډيري بعدې غيز لري. د ما په نظر هغه ودونه خدي سي دي الک او د جلی رضایت پکې وي.
ځوان هلکان د خپل ودونو په اړه دومره وایي چې د مور او پلار په خوښه یې کړي، خو نجونې بیا د مور او پلار په خوښه د ودولو په اړه څه نه وایي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته ختمه شوه، خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.